योदे।
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو سې خبرونه کې شراغ لاس تر توایو ستاسو قربانی یو ځکل سم کاکړ
او زه محمد اکرام
د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2019 د مختن لس بجې سوي دی افغانستان کې نه نیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده را سره مل اوسې جې تاسو ته خبرونه کې تفصيلي راپور نو وړاندې کوو خو اول د نن ورځې سټکې
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په خلک کړي دی چې د داعش ترهګر ډلې مشر ابوبکر البغدادي په شام کې په پوځي عملیاتو کې وژل شو دی. صدر ټرمپ وايي په عملیاتو کې شریک امریکایي ځواکونو ته څه نقصان نه دی رسیدلی.
د افغانستان د امن لپاره د امریکا خصوصي استاد زلمی خلیل زاد کابل ته رسیدلی دی او هلته د صدر اشرف غنی په شمول د یو شمیر نورو مشرانو سره لیدلی.
او په پا پاکستان کې حکومت مخالفه مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د آزادۍ مارچ ته کراچۍ نه شروع کړی دی. مولانا فضل الرحمن وایي د وزیر اعظم د استعفا پورې به مارچ روان وي، بلخوا حکومت د دغه ګوند یو مرکزي مشر مولوي کفایت الله گرفتار کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د دې ترڅنګ یو شمیر نور مهم موضوعګانو باندې ستاسو لپاره تفصیلي راپورونه مرکې لرو را سره مل اوسېږئ. وایس اف امریکا د وډه یو ساته خبری خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. سره ملګری اوسېږي خبرونه کې مهم راپورونه مرکې لرو. اول د نن ورځې مهم راپور تاسو ته وړاندې کوو چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د داعش ترهګري ډلې د مشر ابو بکر بغدادي د وژنې پخلی کړی دی او ویلي دی چې هغه په شام کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. څه تفصیلات دي تاسو ته دا ټول زموږ همکار محمد اکرام یو تفصیلي راپور کې وړاندې کوي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ شام کې په امریکایي پوځي عملیاتو کې د داعش تنظیم ډلې د مشر ابو بکر البغدادي د وژنې اعلان د اتوار په سحر د وایټ هاوس نو وکړو.
لاست نايټ دی یونایټډ سټېټس براټ دی ورلډز نمبر 1 ټیررست لیډر ټو جسټس ابو بکر البغدادي از ډډ.
تیر شپه امریکای د نړۍ تر ټولو غټ ترهګر مشر انصاف تر اوسته ابو بکر البغدادي وژل شوی. هغه د داعش بانی او مشر وو چې په نړۍ کې تر ټولو بیرحمه ترهګر ډله وه. ډانلډ ټرمپ د وایټ هاوس نه په ټلویزیون باندې نیخ په نیغه وینا کې وویل امریکای شمال غربي شام کې ځانګړي او خطرناک پوځي عملیات سر تر رسوبلي چې پکې یو امریکایي هم نه دی وژل شوی، خو په عملیاتو کې د البغدادي ګنډ میر وسلوال وژل شوی دی. صدر ټرمپ وویل د داعش ترهګر ډلې مشر په یو سورنګ کې پټ شوی او د تختیدو کوشش یې کاوه. نوموړي وویل بغدادي په سورنګ کې جړل او چغې یې وهلې. ډانلډ ټرمپ وویل بغدادي د عملیاتو په وخت اغوسته ځانمرګي جاکټ الوزولې او د ځان سره یې خپل درې بچي هم وژلې دي.
The thug who tried so hard to intimidate others spent his last moments in utter fear.
دغه ډاکو چې د خلکو يرولو یې سخت کوششونه کړو خپل اخیری ورځې په سخته يره او تره کې تیر کړي بي او د امریکایي پوځیانو نه په ډیره يره کې سوک چې په هغه ورپسې وو. صدر ټرمپ وویل امریکایي پوځیانو د 2 غنټو په عملیاتو کې د غزینه د داعش ډیر معلومات او د راتلونکو منصوبو تفصیل تر لاسه کړی دی. د بغدادي وژنه د ترهګرو خلاف د امریکای نه ختمیدونکو کوششونه او داعش او نورو ترهګر ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره زمونږه پوره ژمنې ښکاره کوي. ډانلډ ټرمپ وویل هغه په خپل نائب صدر مایک پینس او پوځي جرنیل مایک میلی د وایټ هاوس نه نیخ پنیغه دغه ټول عملیات کتل. میډیا ریپورټونه وایي د شام په ادلیب صوبه کې د بغدادي خلاف د امریکای په پوځي عملیاتو کې هلیکاپټرو، جنگي جهازونو او ډرون جهازونو برخه اخیستي. بغدادي په کال 2014 کې په شام او عراق کې د خپل سره اسلامي ریاست ته جوړولو اعلان کړو او خپل ځان یې د دې خلیفہ اعلان کړو. داعش ډیر په تیزی سره د عراق او شام لویه برخه د خپل کنټرول لاندې راوستي وه او په یو وخت کې د عراق سلویخت فیصد برخه باندې واک لرلو. د کال 2018 جون په میاشت کې عراقي حکومت د موصل خار د داعش د قبضې نه بیرته اخیستو او د غلطه خپل ګټه اعلان کړې و. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د کال 2018 دسمبر په میاشت کې داعش رهګر ډلې ته په مکمل توګه د ماتې ورکولو اعلان کړو. د البغدادي د وجنې خبرونه څو ځله وړاندې هم ورکړل شوي وو. البغدادي د ستمبر په میاشت کې یو آډیو پیغام خپور کړو چې پکې هغه ویلو د امریکې او نورو اتحادي ملکونو خلاف جنگ د ختمېدو نه لا ډېر لرې دی. د 30 منټو په دغه آډیو ریکارډینګ کې په ښکاره توګه البغدادي خپلو مرستیالانو ته ویلو امریکا اوس د عراق او افغانستان په دلدل کې ګیره ده او دا چې واشنگټن په سیمه او نړۍ کې د خپلو ملګرو ملکونو په مرسته کولو کې بې اختیاره شوي. د کال 2018 راهیسې امریکې د بغدادي نیولو په اړه معلوماتو کې مرسته ورکولو لپاره د 25 میلیونه ډالره انعام اعلان کړی. امریکې د بغدادي نه علاوه دومره لوی انعام د القاعده مشر ایمن الزواهری معلوماتو ورکولو په سر اعلان کړی.
تاسو موږ په ټولنیزو ویبپاڼو هم څارلی شئ. فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انسټاګرام VOA Diva، او په یوټیوب VOA Diva News.
وایس اف امریکا دوه د خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. اوس د افغانستان څخه یو راپور درته لرو چې د افغانستان د امن لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته د افغان صدر اشرف غنی او د یو شمیر نور سیاسي مشرانو سره لیدنه کاته کړې دي. افغان چارواکو په وینا زلمی خلیلزاد او د افغانستان حکومتي مشرانو ترمنځ په دې لیدنه کې د امن په عمل دزبندي او صدرتي ټاکنو علاوه یو شمیر نور مهم موضوعګانو باندې خبریا ته رسوي. د افغانستان څخه نور تفصيلات استه حکمل روان پر راپور کې وړاندې کوو.
د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمن د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته په لومړي ځل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغله. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن د خبری کانفرنس پر مهال وی د افغانستان خلک حکومت پر رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي. نو موړی وای افغان حکومت ته سولې لومړیتوب لري، خو په ویناي سولې ته هغه مهال ژر رسیدل شي چې د ولس لدې ارادي څخه د امریکا کاپو ګډون دی سیمه او نړۍ هیوادونه یې ملاتړ وکړي.
خیزاد صاحب اخلاراولی هر کله د شکابل تر شي امازون د پاره ملي ولویت 16 د ټولو همکارۍ ته ضرورت لري. د امریکای په شمول نور ټولې وادونه د افغانستان د حکومت د سولې د ترهنګ نه پاتوي ملاتړ کوي تر څو موږ سولې ته ژر ورسېږو.
افغانستان ته لارټک څخه وړاندې زلمی خلیلزاد په بلجیم کې د ناټو له سرمنشي یانستنټلبرګ سره د افغان سولې په تړاو له خبرو وروسته د تیری جمعې په ورځ د مسکو په قربتوب د چین، پاکستان، روسیې، امریکا د استادو په جوړ شوې غونډه کې ګډون کړی و. په دې څلور خيزه ناسته کې د څلورو هیوادونو استادو په دې خبرې وکړي چې د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بیا پیل شي. د نړیوالو چارو سیاسي چړونکو کبیر رنجبر لاډیوي سره خبرې کی وای په افغانستان کې تر بل هر وخت د محل دی سولې لپاره زیات شرایط برابر شوی او اړتیا ده چې د سولې لپاره پیل شوی هڅې باید مثبت پایلې ولري.
د خلیلزاد راته د کابل تک نیت د خلیلزاد او د متحده ایالاتو دایي چارپن په افغانستان کې شو دراسي هغه په یو شرط ممکن ده چې جمهوری نظام وساتل شي او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي.
تاکل شوی و چې پروانه اونۍ کې د چین پلازمینی بیجینګ کې د افغان سولې پروسې سره د همکارۍ په هدف د بین الافغاني مذاکرات او ناست تر سره شي، خو راپورونه وایي چې یاد غونډه تر نامعلومې مودې ځنډیدلې ده. د غونډې ته افغان حکومت او وسلوال طالبان وربلل شوی او دواړو لورو په بین الافغاني مذاکراتو کې د چین هیواد لخوا د ګډون کولو بلنه منل شوې و. افغان حکومت ویلي و چې د سولې په تړاو د چین په بین الافغاني مذاکراتو کې د ګډون لپاره په یو مناسب وخت کې دیو پلاوی په ترکیب کار کوي. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پانی پته ده voa.divanews.com.
هریه نکړی
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. افغانستان کې د اتلس کاله جنگ وروسته اوس هم د امن عمل په اړه باندې فکرمندۍ څرګندېږي او اوس هم طالبان وخت په وخت په دغه هیواد کې حمله کوي او د دې ترڅنګ یو شمېر نورې وسلوالې ډلې هم په افغانستان کې خپل عملیات کوي چې د هغې له وجې د افغانستان راتلونکي په اړه اوس هم پوښتنې کېږي. په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې تازه انتخابات هم شوي دي او په افغانستان کې ډېر خلک دا تمې څرګندوي چې نوی منتخب حکومت به د طالبانو سره د ځن ښکار خبرې اترې شروع کړي. یو تفصیلي رپورټ په تاسو زمونږ همکار منازه شهید بلاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو په دریس کې تغییر راغلی دی او هغوی له سره د مذاکراتو پیلېدو غوښتونکي دي. ښاغلی خالد د شنبې یا خالی په ورځ چې د اکتوبر 26 نیټه وه په بروسلز کې د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پای ته د رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل هیله مند دی چې له طالبانو سره نوي مذاکرات له ښه موقف څخه ترسره شي. هغه زیاته کړه که چیرې دغه مذاکرات له سره پیل کیږي کوم ضد چې طالبانو مخکې لاره په دغه دور کې به نه وي. کوم څه چې موږ یې په اړه فکر کوو هیڅ مذاکرات او هیڅ یو توافق له اوربند پرته ممکن نه دی. دا ځل به زموږ ډېر ټینګار پر اوربند وي. ښاغلی خالد زیاته کړه چې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان په چلند کې تغییر نه دی راغلی چې د نوموړي په وینا اوس هم د ډیورنډ کرخې هغې غاړې نه د کوټې شورا لخوا په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه ترسره کیږي. اسدالله خالد له نورو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه وویل چې اوس هم له طالبانو سره بهرني همکاري یوه جدي ستونزه ده چې د نوموړي په وینا دا له نړیوالو او سیمه ایزو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو ښکارندوی کوي. په همدې مهال په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وویل چې د افغانستان له ټولو ګاونډیانو څخه هیله لري چې د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي زیاته کړه چې افغان چارواکي او طالبان دواړه باید په افغانستان کې د تلفاتو د مخنیوي په هدف تاوتریخوالی راکم کړي. بلې لورې ته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو دغه قومندان همدارنګه زیاته کړې ده چې داعش لا هم یوه خطرناکه ډله ده او ترهګرۍ نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ ته هم ګواښي. نوموړي زیاته کړه کوم عملیات چې په افغانستان کې د داعش پر ضد شوي داسې معلومه شوي چې دغه ډله له افغانستان څخه بهر پراخې اړیکې لري.
وایس اف امریکا دې په دا یو وساته خبری خبرونه کې تاسو سره موږ ملګری یو او اوس د پاکستان سیاست په اړه تاسو ته راپورونه وړاندې کوو. تاسو ته به راپور درته وړاندې کوو چې د جمعیت العلماء اسلام جنرال سیکرټری اکرم خان دورانی د مفتی کفایت الله د گرفتاری یا دغه د نیولو پخلی کړی دی. تاسو ته به دا در یاد کړو چې ښاغلی د ولسی انتظام د پرځای کولو د قانون تر لاندې نیول شوی دی. نور تفصیلات تاسو ته د اشد حسین په راپور کې وړاندې کوو.
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام لخوا د حکومت پر ضد د احتجاج نه وړاندې د خیبر پختونخوا پولیسو د دغه ګوند مرکزي مشر مفتي کفایت الله نیولې او هریپور زندان ته لیږلې. خو د دغه ګوند مرستیال سیکرتر اکرم خان دورانی ویلي که حکومت د دوی د ګوند پر ضد عملیات ونه درول نو ورسره شوې لوزنامه به ختموي. مفتي کفایت الله یو څو ورځې وړاندې د یو شخصي ټي وي چینل په مباحثه کې د پوز په تګلارو سختې نیوکې کړې وې او ویلي چې هغه د جرنیلانو او گرفتاری څخه نه یریږي. د خیبر پختونخوا صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي چې مفتي کفایت الله د درې ایم پی او لاندې د مانسیری پولیسو نیولې او په هغه اولس کې د کرکې خورولو او د خلکو د راپارولو تورونه وو. د جمعیت علما اسلام مرکزي مشر او ډیپټي سیکرټری جنرال اکرم خان دورانی د مفتي کفایت الله د نیول کېدو پخلی کړی او ویلي چې هغه تېره شپه څلور بجې د اسلام آباد سیکټر ای 11 څخه نیولې شوې او بیا یې د هریپور زندان ته لیږلې. مانسیری ضلعي پولیس وایي چې په مفتي کفایت الله د پارونکو تقریرونو کولو مقدمه درج وه او ویره وه چې د هغه د لاسه امن ته زیان ورسي، نو ځکه نوموړی تېره شپه د اسلام آباد څخه ونیولی شو. مفتي کفایت الله په داسې حال کې نیولې شوې چې د هغه ګوند جمعیت العلماء اسلام د نن څخه د اسلام آباد په لوري ازادي مارچ پیل کړی او ټاکل شوې چې دغه ګوند به په 31 اکتوبر اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د نور مخالف ګوندونو په ملاتړ یو ستر احتجاج کوي. د ډیوه ریډیو سره خبرو کې اکرم خان دورانی په حکومت غږ کړی چې مفتي کفایت الله دې په سمدستي ډول خوشي کړي او د حافظ حمدالله شناختي کارډ دې بحال کړي او زیاتوي چې بیګا د حکومت مذاکراتي ډلې زموږ سره منلی وه چې د هغوی د ګوند پلویان به نه نیسي.
مقابله کوو که چار ته گورنمنٹ د دې نه باز نه رالی نو ماده به حق مې کفایت الله صاحب دې فوران رها کی او ما هو د خیبر پښتونخوا چیف سیفٹی ته هم وویل چې ته آرډر جاری کا ما دا شوې ده چې دا کنټینر نه نه اوچتې کا او هغه دا ومنله چې دا به موږ اوچتو او مفتي کفایت الله والا اوس پرویز خټک سره هم خبره کوم اسیس پیسر سره هم کوم چې دوی د دې نه ځان خبر کی او دلته ماده کوي دلته به خلک دې دواره خبر.
مرکزی حکومت اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام د احتجاج د مخنیوي لپاره په سوونو کنټینر راغوښتې وې او پلان یې لرلو چې په دغه کنټینرو به اسلام آباد ته غځېدونکي لارې تړي. خو تېره شپه ناوخته د حکومت او مخالف ګوندونو د رهبر کمیټې ترمنځ د بریالو خبرو وروستو د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک اعلان کړی چې جمعیت علما اسلام ته اسلام آباد کې د احتجاج اجازه ورکړې شوې ده. د مفتي کفایت الله تر نیولو یو ورځ وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وزارت د جمعیت علما اسلام د یو بل وتلي مشر او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله د پاکستان وګړیتوب هم ختم کړی او هغه غیر ملکی وګړی ګرځولې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس آف امریکا ډیبه ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو د پاکستان بلوچستان صوبې سره تعلق لرونکي پخوانی سینیټر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر حافظ حمدالله شهریت ختمولو د فیصلې وروستو د دغه وزیر ورور نائب تحصیلدار حبیب الله وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې دوی افغان دي او په افغاني فخر کوي. خو ویلي دي چې ژوند په پاکستان کې کوي او دلته د پلار نیکونو راهسي د چمن په سیمه کې آباد دي او دا چې دغلته د پاکستان د جوړېدو وړاندې آباد دي. د دوی سره په چمن کې د ډیوه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
دا کیټګری دا قانون خو به حکومت جوړی چې دی خپل خلکو ته شریعت په چ شور کی. موږ خو دلته د پاکستان د ازادۍ سمخ کې د 1947 سمخ کې دلته په چمن کې چې موجود دی دا زموږ وطن دی بابایی دی نه دی چې دا وس دا علاقہ دا بارډر علاقہ وا خو علاقہ د زموږ ټول چشتي دلته اسګزی او نورزی کام پراته دی د درو سو کال وس په 1839 چې انګريز رالی هم دغه کوم جنگ سره وکی د انګريزانو سره او د درې ولای خل بارډر په بارډر کې داسې علاقې دی پر بارډر باندې چې یو ورور په افغانستان کې پروت یو ورور په پاکستان کې چشي پروت او پاسو د ډاکومنت په لحاظ چې مطلب ډاکومنټری په پاکستان کې چې شی ډاکومنټری سوي دی هغه د 1963 سوي دی چې هغه مو د رینیو ریکارډ بولو یا د مزکو ریکارډ بولو په هغه کې جرې جوړ سوي دی زموږ سره ډاکومنټری ریکارډ د 1960 د 1950 او د 1961 لچ شتي رساله زموږ په 1961 کې د جاسم پسرای کې پټاو په 1961 کې جوړه سوي ده او بیا زموږ د جایدادو په ټی په 1965 کې دغه چشتي موجود دي 1965 دا جایدادو په ټی موجود دي سه علاوه د اوس مجلس وزنه ته کوم زما پلار په 74 کې سرکاري ملازم وو ټیچر وو از ا ټیچر چې سو ریټایر سو او بیا خپل د حافظ احمد الله پیدایش په 1968 کې سوې دي بیا په چمن شهر کې د خلک موجود چې هغه په 1952 او 51 کې موږ د خلکو په مدرسو کې سبقان ویل
دغه وخت حکومت پاکستان دغه پریکړه وکړه د ایلین ایلین مطلب دا د افغان کډوال د افغانستان څخه تر اوښتي دي پر دې باندې په تاسو څه کوي څه به وکړي پر مخ باندې د لپاره حکومت سره څه
یو خو د افغانیت مجلس ته چې افغان پښتون که په پاکستان کې دي که هر ځای چې دي پښتون افغان دي هر پښتون چې یو که په دلته څخه ځای پروت که نورځای پروت که کاکړ دي که ترین دي څه کومه که کاشان دي د افغانان ټول اوس په دې حیثیت سره اوس که دوی ټول پښتون چشتي افغانۍ دي نو بیا خو یا پاکستان دی ور ټول کې دغه دی ور واړی د پښتنو درې علاقو دی واړی یا د دې راولاش د پښتنو د ګر افغانستان ته چش کې زم عبد الله یوزی په فوج کې کمیشن اخسري از اسکند لیفټننت په 141 پی ام ای لان کورس کې اوس په کاکول اکیډمیک چشتي زیر تربیت زما زوی خپل روان دی دغه شو کی ویزه ارمی لازم دا زما د ورور زوی دی هغه مو زه چشتم ارمی لازم بیا نور الکان بیا وای څوک مو ډاکټر شان کیجو څوک مو چش کیجو نو کچیر وس دا مجلس چې مطلب مو پاکستان نو بیا مو ارمی څوک وچو نو مو پاکستان زمږ دی
مو سره دغه وخت دغه سیمه اسمن جوړي بابا هم موجود دی ته به مشته بلن ټو کیو وایس اې دا خاندان د څوک څه پیژندې ته په دمالک دلته وشه کا خپل نوم راته د څوک څه پیژندې
منو مجلس محمد دی د کاریول محمد چې زه دلې استادم دا ټو کالوم د په مدرسې کې ما سبق وای دا دا وخت زه پیژنم دا در دا وسه پوری زه دا په سره کې مش براتو دلت بازار کې اصلا ممجد سره دا هم زه پیژنم ولر
پته د خاندان دغه شپو سه پیژندې د دې سرستا راشه درشه سرستا د دا ګوسه حکومت کومه دا وکه چې د افغانستان راغلي دی په دې خبر کې صداقت سته
یا یا به دې دا وایي چې ساده کټ نشته
دا خاندان هم دغه وایي د خاندان وګړم دا وایي چې موږ په حکومت پاکستان دا کوم پریکړه کړې ده په دې کې په دې خلاف مرزو او دې ته په هغه تستاویزات ښکار کوس په کوم دی بیا موږ پاکستانیانو مې نس دي پاکستانیان دي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن
پویس اف امریکا دی ودا تاسو په پا پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام ډلې لخوا د ازادي مارچ چې نن د یو شمېر شهرونو څخه قافلې را روانې سوې دي راپورونه درته لرو د یو شمېر شهرونو څخه چې وړاندې تاسو کوم راپور واورې دي په دې لړ کې یو بل راپور درته وړاندې کوو چې د جمعیت العلماء اسلام د یو مشر حافظ حمد الله د وګړیتوب د ختمې دوه وروسته په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو باندې سخت خبرګون راپارولې دي او دغه پیښې په تړاو و سره دا پښتنې هم راپورته سوې دي چې نور هغه زرګونو پښتانه چې شناختي کارډونه تړل سوې دي په دې لړ کې که څه هم حکومتي چارواکو سره دیوا وار په وار رابطې کړې دي چې په دې لړ کې ځینې خبرګون واخلي خو کامیاب سوې نه دي تفصيلات څه دي تاسو ته د دې په ټولنیزو رسنیو چې کم خبرګون راغلي ارشد محمد تاسو ته وړاندې کوي
په پاکستان کې د پخوانی سېنیټر او د صحت پخوانی وزیر حافظ حمد الله پاکستانی شهریت ختمېدو او شناختی کارت بلاک کېدو په سوشل میډیا سخت خبرګون راپارولې دي د خیالي ورځنه زه هم افغان يم په ټویټر ترند چلیږي او د دې پیښې په تړاو یو شمېر تنانو د پښتنې هم راپورته کړي چې په زرګونو پښتنو اوس هم شناختي کارډونه تړل شوي دي. د پاک پښتون نومې ټویټر باندې لیکل شوي چې کال 2018 کې پاکستان کې 2.5 لک نه زیات شناختي کارډونه تړل شوي وو چې تر نیمه یې زیات پکې د پښتنو دي. سیاسي او ټولنیزه فعاله بشرا ګوهر وایي د امنیت په نوم د لساني امتیاز په توګه د پښتنو شناختي کارډونه تړل کیږي.
او چې پښتون امن پسند دی او هغه وایي چې زه خپل حق غواړم او ماته د حق ملاو شي نو هغه تنګولو لپاره دا لارې پیدا شي. نو دا خو د یو سیکیورټي سټیټ چې پښتانه څنګه تنګوي او چې څوک هم خپل حق لراوځي که دا منظور پښتین او هغه چې راووته نو هغه ته یې وایي چې دا یا غداران دي او یا دا دي او یا هغه دي. نو دا خو تنګولو لپاره کوي. دا یو سیکیورټي سټیټ دی. دلته کې د آئین او قانون بالادستی نشته دی. دلته جمهوریت نشته دی. دې لپاره خو په کار دي چې د پښتنو لیډران راوځي او هغه تپوسونه وکړي چې را څه روان دي.
په پېښور هایکورټ کې وکیل شهاب خټک وایي د شناختي کارډونو تړل د نړۍ نورو هیوادونو کې هم کیږي او پاکستان کې هم په دې بنیاد تړل شي چې دا کوم غیر ملکي د پاکستان شهریت ترلاسه کړی دی.
بل ملک یو کس راغلی وي او هغه هلته اوسی کی او هغه هلته کې شناختی کارډ جوړ کی دا غي په دې کې بیا د پاکستان کې کوم قوانین دي د نادرا او هغه د شناختی کارډ منسوخ کړي او جانی ډیکلیئر کړي.
په دې اړه مو د پاکستان کورنیو چارو وزارت او د نادرا چارواکو سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو چې د هغوی نظر معلوم کړو. خو په کال 2018 کې د کورنیو چارو وزارت د سنت کورنیو چارو سټینډینګ کمیټې ته ویلي چې پاکستان کې نږدې 3 لک شناختي کارډونه د شک په بنیاد تړل شوي دي. خدای پکې نو په ډاګه کړي چې د کومې صوبې پکې څومره تنان شامل دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا شقدر.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس همزو د اوسنی حکومت خلاف د مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د ازادۍ مارچ اړخته د ملک د بیلابیلو برخونه د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړي او مرستیالان د پایتخت اسلام آباد اړخته روان شوی دی. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشران وایي چې دوی به تر هغه پورې احتجاج ساتي تر څو چې عمران خان استعفا د وزیر اعظم د څوکۍ نه نوي ورکړي. د بلوچستان هم د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مرستیالان او غړي اسلام آباد لخت روان شوی دي. تفصیل په د بلوچستان ندیر بریډیو خبریال حفیظ الله شیرانی راکوي.
سلامونه او نیکی هیلی د امریکا ژغ ډیوا کتونکو اوریدونکو مینوالو، حفیظ الله ستوری شیرانه یم. د پاکستان د نورو ایالتونو په څیر د بلوچستان ایالت څخه هم د جمعیت علما اسلام ګوند پلویان په ازادي مارچ کې د شرکت لپاره یا و اسلام آباد د تللو لپاره نن له کوټې څخه چې د بلوچستان ایالت سر شار دی په بیلابیلو قافلو په شکل کې دغه ازادي مارچ روان سو او دغه قافله اوس د کوټي شار څخه راوتلی او د کوټي او کلاسي فلا روپ تر میچ کم لوی سړک دی چې دغه سړک بیا پنجاب ایالت ته ځي. پر دغه سړک پر بیلابیلو شهرونو باندې دغه قافله وړي او لوی قافله روان دي چې په ډیر زیات شمیر کې د جمعیت علما اسلام ګوند پلویان، ځوانان، سپینجری ان د هر عمر خلک پکښې کړي او لدې علاوه د نورو اپوزیشن ګوندونو غړي هم له دغه کاروان سره ملګری دي. دا وخت زه د دې قافله د یو بس پر چت ناست یم. معلومات سره د جمعیت علما اسلام د ګوند چې کوم پلویان دي یا غړي دي هغه ناست له دوی سره به خبرې کوو چې دوی څه وایي، چیرې ځي، د چا په غوښتنه ځي او مقصد یې څه دی. خپل نوم راته وایا.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم چې دی محمود احمد دی. موږ د قائد ملت اسلامیه د حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب چې د حکم په تکمیل سره موږ اسلام آباد ته روان یو. زموږ د ازادۍ مارچ دا مقصد او مطالبه ده
چې پر دا ملک چې باندې چې کم ناانصافه حکومت دی او نا اهل حکومت دی موږ د دې ختم کېدل غواړو ان شاء الله ول عزیز موږ کوم کاپیلې دي او په دا کاپیلو کې هر قسم انسانان دي او په دا دغه کې د جمعیت علما اسلام کارکنان دي او عوام الناس دي په دې کې سپینجری ځوانان اور اکیل بالغ او دا ټول کې ټول د مور پلار په اجازه روان دي ان شاء الله ول عزیز زموږ کاپیلې چې د هغه به تر اسلام آباد پوری په شپر امن باندې رسی
چې څه مطالبه مو ده
مطالبه مده ده چې پر دا ملک کوم نه انصاف حکومت دی او نه اهل حکومت دی د دې ختم کېدل غواړو
تاسو واوري ده چې د جمعیت پلویان وایي چې د مور د پلار په اجازه او ټول عاقل بالغ انسانان په دغه ازادي مارچ کې روان دي او له دې سره دغه مارچ په دغه کوټي څخه چراوتلې ده د قافلې یا کاروانونو چې دي دغه به د کوچلاغ مسلم باغ کلاسې فلا او لاخه څخه بیا د لورلای یا بوري څخه تیریږي کنګری او بیا به ورډیجی خان ته ځي پنجاب ته به داخله کیږي لغه ورسته به د پنجاب لارې څخه بیا د پاکستان و پلازمینه اسلام آباد ته داخله کیږي او هلته به بیا دوی احتجاج کوي او د اپوزیسیون ګوندونو او د جمعیت علما اسلام ګوند مولانا فضل الرحمن صاحب او نور مشران به دوی ته ویناوي کوي او هلته به د پاکستان د موجوده حکومت و مخ ته خپل غشتنې دي د بلوچستان حکومت د وزارت داخله لخوا څخه یو اعلامیه څو وړاندې جاری شوی و چې دوی به دغه قافلې نه پرېږدي او راګرځوي به خونن اوس یو ګړی مخکې زما د کوټې له ډیپټي کمشنر سره خبرې وسوې د هغه په وینا چې موږ هیڅوک نه دي راګرځولي تاسو وینئ چې قافلې روانې دي او د هغه په وینا چې تر اوسه پورې د دغو کاروانونو یا د جمعیت علما اسلام د غړو له لورې څخه کوم داسې غیر قانوني چلند نه دی سوی ځکه دوی څوک نه راګرځوي که دا پر امن احتجاج نو دا به موږ نه راګرځو نو اوس دا قافلې له کوټې څخه وتلې دي د دې لوی سړک پر بیلابیلو سیمو باندې دوی روان دي او دغه به په څو شپو کې اسلام آباد ته ورسیږي.
وایس اف امریکا چې وده تاسو د کوټې څخه هغه قافله هم وکته که څوک دا خبرونه په ټي وي ګوري او په ریډیو چې اوري تاسو زموږ د خبریال خبرې واورېدې. هم د چمن څخه د ازادي مارچ کې برخه اخیستو لپاره هم خلک راغونډ شوي او روان شوي. نعمت الله سرحدي تفصیلات راکوي.
اسلام آباد ته د ازادي مارچ لپاره دلته د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه هم دلته د جمعیت علما اسلام او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د ایم پی سکم ګډ برابر کمیټي سکم جلوسونه دي هغه دغه وخت چمن سرحدي ښار څخه مخ د اسلام آباد په لوري پر روانېدو باندې دي. خو دغه وخت دی چې د چمن ښار څخه د بندې پر مقام باندې سره پر یوځای کیږي. زما سره دغه وخت دغه جلوس کم د برابر کمیټي غړي زما سره موجود دي. د دې سره پښتون یو کس آیا پر لارې باندې د دې سره کم ترجیحات دي سره کم کوي څه طریقه به دوی اسلام آباد ته ځان رسوي او په دغه درنه کې یا په دغه ازادي مارچ کې بلته بیا دوی ګډون کوي. دوی سره نور خبرې کوو.
جمعیت علما اسلام او د تمام جمهوري قوتو به اسلام آباد ته روانېږي چې هغه به پر یو دېرش تاریخ باندې انشاءالله زموږ اخري پړاو د اسلام آباد په ښار کې موږ انشاءالله د جمعیت علما اسلام ضلع کل عبدالله صرف د جمعیت علما اسلام 15,000 نفوس دا ټیم د جمعیت علما اسلام دا د چمت کیمرا کې تاسو ښکارا کړل د جمعیت علما اسلام تحصیل چمن ملګری دی یو جلوس دی پر مخ باندې ورزو بیا د تحصیل دوبندې جلوس دی بیا ورزو بیا د تحصیل کل عبدالله جلوس دی بیا پرزو پر مخ باندې پر سید احمد باندې د تحصیل ګلستان جلوس دی
هغه جلوس دا ګر جلوسونه تاسو سره یو ځای کی پر کوم لار ځي آی ک په لار کې چیرې خندان تاسو جوړ کړس د حکومت لوري بیا تاسو څه کوي
موږ د خپل قیادت د مرکزی قیادت او د صوبایي قیادت سره موږ مکمله رابطه کیو ان شاء الله. ولعزیز اول خو موږ د جمهوریت حق دی د پاکستان د تمام جمهوریت عوامو حق دی موږ خپل پر امن جد جوړ کو کبیا هم څوک زموږ مختر کوټونه اچي زموږ مخت مشکلات جوړي خو موږ د قیادت سره موږ رابطه کیو زموږ د قیادت کم حکم وي ک څوک لاک ډاون د ملک یا غ لاک ډاون بیا موږ کومه کور سره کو بیا به دی لاک ډاون کی لاري بیا خلاصې ده دی به لار بندي بیا به خلاصې ده د جمعیت علما اسلام او د رهبری کمیټي په حکم بیا به د دې په حکم باندې نه کیږي بیا به جمعیت علما اسلام او دغه ملګري بدرغه ساته پر پردار وډو نه چې د لارې بدرغه ساته پر بندي چې هغه پر درغه وخت پورې قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب مشته حکم راغی.
تاسو کچیر په درنه بدل اسو د ازادي مارچ هلته تاسو خپل تیاریان هم ټوله مکمل دي
کته یو ورده کیمره پر د مټران باندې وګرځي هر د جمعیت علماء اسلام هر ملګری د یوې میاشت خپل راشن د ځان سره خسته ده خپل خرڅ کی خپل جان مال وخت د جمعیت علماء اسلام کارکونانو د یوې میاشت مکمل خپل سامان راخسته دي کومش پر دار روډ باندې کښونم یو میاشت نه استو کوم اسلام آباد کې مکشنیز مشکیادت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هم نه استین
شه بالکل دغه وو د دغه دلته کوم ازادي مارش کې د ګډون د پاره کوم د جمعیت علماء اسلام جلوس ته دغه دی تیار سوی دي دا وخت روان دي د مخدس اسلام آباد په لوري باندې دلته کوم د دې مقامي کوم قائدین سي دغه داوای مشران کوم دغه خبره کوي دوی دې مطلب په پرتا ری سره روان دي او کوم کچیر دا درنس کوم دا د کوم احتجاجي ناس کوم دا کغه چیر د میاش پر ورسې هم خو د میاش راشن هم د خپل ځان څخه راخستې دي نعمت الله سره دي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وی چمن
دا د وایس اف امریکا د رادیو دی د بلوچستان نه تاسو د مسبی ګون جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د غړو او مرسیالانو دغه خبري واوریدلې چې اسلام آباد اړخته د احتجاج لپاره روان شي ودی په خبر پښتونخوا کې هم د دغه مسبی ګون مشران او فعالین وای چې د مار په یو دیرشتمه بخنه واړم د اکتوبر په 11مه نیټه باندې پایتخت اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاج لپاره به ځان رسوي په دغه صوبه کې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو شمیر مشران نیولې شوي هم دي. رپورټ په مردان نه د ډیبر ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د پاکستان د سند او بلوچستان صوبینه د حکومت په ضد ازادي لاریون دوام لري او د سند صوبینه د لاریون مشري د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کوي. په دې قابلیت کې د ټولو مخالفه سیاسي ګوندونو کارکونکو شامل دي او د رواني میاشتې په 1 نیټه باندې مرکزی ښار اسلام آباد ترسي. نن په دې لاریون کې په ډومبه ورس په زرګونو خلکو شرکت کړی دي او په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبه کې د کشمیر سره د یووالي په توګه احتجاجونه هم شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علماء اسلام ګوند مرکزی غړی مولانا اشرف علی وایي په ګڼ تعداد کې راغلي دغه د جمعیت کارکونکو کې په 1 نیټه هم په ازادي مارچ کې ګډون وکړي.
دا به موږ سره په ازادي مارچ کې هم برخه اخلي ځکه ازادي مارچ کې مده دا د یوې پارټۍ نن आवाज نه وګرځید د یوې پارټۍ ایجنډا نه دا دا د تمام پاکستان یو قومي ناره وګرځید د تمام سیاسي جماعتونو متفقه موقف ګرځیدلې دي. نور زمونږ دا جوانان خو به وی خو بلکې زمونږ ډېر جوانان داسې دي چې هغه لا پاتې دي هغه په ختمونو په دعاګانو کې لګیا دي. ان شاء الله هغه به هم راوځي د خپل زینونه او په 31 مارچ باندې په اسلام آباد کې برپور چې کوم دی عظیم شان ازادي مارچ کیږي.
احتجاج کوونکو کتبی او بینرونه اوچت کړي وو او ور باندې د حکومت په ضد او کشمیر په حق کې نارې درج وي. په دغه احتجاجونو کې دوی د وزیر اعظم پاکستان عمران خان د استعفا غوښتنه کوله او دا چې په ټول هیواد کې دی یو ځل بیا سپار ټول ټاکنې وشي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند وینا ده د هغوی کارکوونکي زورول کیږي هغوی ته په احتجاج کې د شرکت کولو په ضد دړکې هم ملاویږي. دوی تور لګوي چې د حکومتي سرکاري کارکوونکو لخوا هم د هغوی په احتجاجي لاریون کې هنډان راولاړیږي. د ازادي مارچ وړاندې د جمعیت علماء اسلام مرکزی غړی مفتی کفایت الله هم گرفتار کړی شوی دی او د بلوچستان سره تعلق لرونکي د مولانا حمدالله شهریت هم ختم کړی شوی دی. د جمعیت مرکزی غړی پخوانی سینیټر غلام علي وایي حکومتي هنډان د هغوی لارې نشي نیولې او هغوی به اسلام آباد ته ازادي مارچ جاری ساتي.
نو هغه سره یو میسیا او یو مې یک جدي کشمیر نن دارل جرده موږ مناوو او ان شاء الله تعالی دلته موږ په 31 مارچ باندې وځو او اسلام آباد ته ازادۍ مارچ کې شرکت کوو او دا به د دې حکومت تر اخري وخت پورې دا مارچ بل ته جاری او هغه پورې سو پورې وزیر اعظم استعفا نه ورکړي.
13 ورځې د حکومتي او مخالفه سیاسي ګوندونو رهبر کمیټه ترمنځ د خبرو اترو وروسته د ازادي مارچ زه هم بدل کړی شوی دی او د حکومت لخوا د کارکونکو په ضد د لارو نه بندولو جمعنه هم سرګنده شوی ده. خو په خیبر پښتونخوا او ملک پنورو برخو کې د حکومت لخوا زه په دې په لوی لارو باندې کنټینر هم اخودي شوی دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
We'll be right back.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ڈیوا.
وایس آف امریکا دی ودا او تاسو مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
پاکستان کې د حکومت د مخالفه مذهبي ګوند د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سو هفتې وړاندې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خلاف د ازادي مارچ په نوم د یو لوی عوامي احتجاجي جلوس وستو اعلان کړی و. مولانا فضل الرحمن په خپل دې اعلان د نن نه یعنی د اتوار د ماسپخین نه عمل درآمد شروع کړی دی او د زرګونو خلکو په بدرګه کې د کراچۍ نه د اسلام آباد په لوري روان شوی دی. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د روان شوی ازادي مارچ په حق له د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په سر کې لیکل شوی دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاجي مارچ د پاکستان د ستر ساحلي خار کراچۍ د سهراب ګوټ علاقې نه شروع شوی دی. په جلوس کې په زرګونو خلک شامل دي چې د اسلامي مدرسو طالب علمان هم پکې شامل دي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره په احتجاجي کنټینر د پاکستان پیپلز پارټۍ نامتو غړي رضا ربانی او سعید غنی، د پاکستان مسلم لیگ د نواز شریف د ګوند محمد زبیر او نهال هاشمی او د عوامي نېشنل پارټۍ شاهی سید او نور مخاوري سیاسي غړي موجود دي. ڈان لکھی چې مولانا فضل الرحمان سہراب گوٹ نا دا احتجاجی آزادی مارچ دروانی دون اوڑان دی دغلتا دراغنڈ و خلق و بہیر لا دا ہندوستان دا والقیلان دی کشمیر کی پا کشمیریانو دا کیدون کو ظلمنو پا وجہ کشمیر سر دا یووالی نم ورکو. دا احتجاجی مارچ دا پار سہراب گوٹ کی راغنڈ و خلق و تکڑی خپل تقریر کی مولانا فضل الرحمان اوے چی منگ دا کشمیر خپل رونو سر لوس کڑیو چی منگ بنن رز کشمیریانو سر دا یووالی دا ورز پتوگا نمانزو. مولانا فضل الرحمان خپل تقریر کې دا هم وی چې د کشمیر په معاملې کې د پاکستان ټول خلک خپل کې یو خل یو موټی دي. د پدې خبره ډیر افسوس ښکارا کو چې د هندستان د ولقیلان د کشمیر کې د تیرو درو میاشتو راسي کرفیو لګولې شوې ده. د بین الاقوامي ګوند نه مطالبه وکړه چې د هندستان د ولقیلان د کشمیر کې د بشري حقوقو د خلاف ورزو نه ځان خبر کی. د جمعیت علماء اسلام مشر د پاکستان دننه د موجوده سیاسي حالاتو د ذکر کولو په موقع اوی چې مخالفه ګوند د حکومت لخوا خبره ترلاسه درالېګلې شوی ډلی ټولي مطالبه رد کړی دي او د عدالت د فیصلې پرانا کې به په خپل دھرنا یا پرلط غزول باندې پوره پوره عمل درآمد کړي. مولانا فضل الرحمان نور اوی چې د احتجاجي مارچ د پاره دا وخت په لکونو خلک په کراچۍ کې راجم شوی دي او چې کله د پاکستان د ګډ ګډ نه جلوسونه اسلام آباد ته ورسی نو بیا به ورته حکومت سکی. د زیاته کا چې وزیر اعظم عمران خان به ارومرو استعفا ورکړي. د جمعیت علماء اسلام قائد مولانا فضل الرحمان د کراچۍ په سهراب ګوټ کې احتجاجي مارچ لا دراغوند خلکو لوی بهیر ته دا هم اوې چې په کال 1903 نیوي کې د امریکای یو گرین کارډ لرونکي موین قریشی د خارج نراوستې شو او په مونږ باندې تر دریو میاشتو پورې نگران وزیر اعظم ولګولې شو. خو بل طرف ته زمونږ په شهریت اعتراضونه کیږي او اوس دوی مونږ ته پښتانه او افغانان ویل شروع کړي دي. ډان لیکي چې مولانا فضل الرحمان دا خبره یو ورځ وړاندې د پاکستان د الکترانیک میډیا د اختیارمند ادارې د پیمرا لخوا د جاری کړي دي هدایتنامې په باب لوکا په کومه کې چې پیمرا د پاکستان ټولو ټلویزیون چینلونو ته ویلي دي چې د جمعیت علماء اسلام نامتو سیاستدان پخوانی سینیټر حافظ حمدالله خپلو شوګانو له نه راغواړي ځکه چې حافظ حمدالله غیر ملکی دی. د جمعیت علماء اسلام مشر وی چې مخالفه ګوند دا غلط او د نقصونو نه ډک قوانین د سره منینه. مخالفه ګوند په جمهوریت، آئین او د ملک په مکمله ازادۍ یقین لري. مولانا فضل الرحمن سهراب ګوټ کې راغوند خلکو تخپل تقریر کې دا هم وی چې زبا د خپل آئنده تګلارې یا لاین حمل اعلان په اسلام آباد کې کوم. دان اخبار خپل رپورٹ کی لکی چې مولانا فضل الرحمن دا هم ویلی دی چې مونږ د روغ سیاست ملګری یو، مونږ خپل ټول ژوند د ملک آئین سره په وفادارۍ کې تیر کو، خو مونږ له خپل دی وفادارۍ ایواز د توندلاریتوب په شکل کې راکړی شوی دی. د په سختو ټکو کې اوی چې حکومت سره به د مخالفه ګوند خلاف د کړي هر زیاتی حساب کوي. د په ازادي مارچ کې د مخالفه ګوندونو په شاملېدو د دوی شکریا ادا کا. ډان لیکي چې سهراب ګوټ نه روان شوی احتجاجي مارچ لومبه پړاو به په جام شورو کې وي. ازادي مارچ به سکر نه پنجاب کې داخليږي او د پنجاب مختلفو ضلعو نه د تیرېدو وروسته به اسلام آباد ته رسي. بلخوا د حکومت د مخالفه سیاسو د پاره د کویټ نه روان شوی دي. د جمعیت علماء اسلام د بلوچستان مشر مولانا عبدالواسی د جلوس مشري کوي. بلوچستان نه ازادي مارچ د کویټ نه بهر د کوچلاک علاقې نه شروع شوی دی. په دغه موقع راغونډو خلکو ته خپل تقریر کې مولانا عبدالواسی وی چې زموږ مبارزه به تر هغې پورې جاري وي تر څو مو چې موجوده حکمرانان لرې کړي نه وي. کوچلاک کې راغونډو خلکو ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر علي مدد جاتک وی چې زموږ درنه به د وزیر اعظم عمران خان تر استعفا پورې جاري وي. بلوچستان نه روان شوی ازادي مارچ به د لورالای او د پنجاب د ډیری غازی خان په لارو اسلام آباد ته ځان رسی. ډان لیکي چې د اتوار په ورځ د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ د شروع کېدو نه وړاندې د خادی په ورځ د حکومت او د مخالفه ګوندونو ترمنځ یو روغه دسخط شوی ده چې پکې د حکومت خلاف د ازادي مارچ ټولو شرطونو او خبرو له اخیری شکل ورکړی شوی دی. د لوزنامې تر مخه حکومت به د ازادي مارچ لاره نه نیسي او نو به ازادي مارچ کې شاملو کسانو ته د خوراک سکاک په شمول د امروزه استعمال د نورو سیزونو په حصول کې خندانه چي. مخالفه ډلو سره د خبرو اترو د پاره د جوړې کړې شوې سرکاري ډلې مشر د دفاع وزیر پرویز خټک یو اخباری کانفرنس ته د وزیر اعظم عمران خان د دې لوز یو ځل بیا پخلی وکړو چې ازادي مارچ کې شامل خلک چې تر څو پورې پر امن وي نو د حکومت له طرفه به ورته هیڅ قسمه تکلیف نه ورکول کیږي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د بلوچستان په یونیورسټي کې د جنسي زور زیاتی مقدمه د پلټنې لپاره جوړ شوی پارلماني کمیټه رئیس مهجبین چیران چیرین ویلی دی چې د لانجې تعلیمي چاپیریال لپاره غورځولی او د قضیې ټول اړخونه به په کلکه وسلل شي. نور حال په د کوټې ندری ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
په بلوچستان پونتون کې د خوفیه کیمرو لالارو دنجونو د زورولو د پیشي پلټنی دوام لري. د ماجبین شیران په مشرۍ کې د بلوچستان اسمبلی د غړو د کمیټې په غونډه کې د بیلابیلو اړخونو جاج واخستل سو. په غونډه کې یو ځل بیا د پونتون د زده کوونکو زخه خاص وسو چې په دې لړ کې د کمیټې سره مرسته وکړي. د کمیټې په خوراسوي اعلامیه کې ویل سوی دي چې څوک و دوی ته په دې باب معلومات ورکړي دا غو نمونه به نه په ډاګه کوي. د کمیټې غړو په دې حق باندې د بلوچستان پونتون دوره هم وکړله. د کمیټې شجنه غړي لنجونو سره هم ولیدل. دغه پارلماني کمیټه به لټولو اړلرونکو سره لیدلو وروسته و صوبایي حکومت ته خپل راپور وړاندې کوي. په حکومتي څانګو کې د جنسي تاوتریخوالي سره د مخامخ شوو ښځو د قانوني مرستې لپاره د بلوچستان صوبایي حکومت د روان کال د اپریل په میاشت کې د شوزو لپاره ځانګړې د متصب اداره هم پرانستې ده. په بلوچستان کې وازنی صوبائی متصب صابرہ اسلام په دې باب ویایي.
اب ان کے لیے یہ ہے کہ قانون بھی موجود ہے، سزائیں بھی موجود ہیں. جب متصب کے پاس آتی ہے کوئی کمپلینٹ تو پھر وہ جو ہے اس کو اکیوز کو نوٹس کرتا ہے، شو کاز دیتا ہے.
اس دجے لپارہ قانون ہم موجود دی او سزا بھی ہم سکھلا متصب لے یو شکایت راضی بیا دوی چی پرچا بانی تور لگولی واغت نوٹس یا خبرداری ورکڑی. صوبائی متصب صابرہ اسلام ویائی چی اوس دوی پٹول صوبہ کی د شجو او دنجونو لپارا د جنسی تاو ترخوالی پا زد باندی د صوبے پا کچا با کمپین پیل کوی. د خوپیه کیمرې لولارو د نجونو د بدنامولو دغه پیشه د رواني میاشت پر څوارلسمه باندې په خبری رسنیو کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې د بلوچستان عالي محکمې د مرکزی حکومت تحقیقاتي ادارې ایپایې ته د پلټنو امر وکړي. د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال بیا له خپل منصب څخه د ایپایې تر پلټنو پورې پل ځان ګوښه کړی. د د پرزای باندې ګمارل سی نوی وایس چانسلر پروفیسر محمد انور پانیزی بیا د خوپیه کیمرو سره اړه لرونکو څلور کسان لخپل ملازمتونو زخه هم برطرفه کړی دي. حمید سمسور، وایس اپ امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په پاکستان کې د چین سفیر یاو ژنګ په پېښور کې یو سیمینار ته ویلي دي چې په پاکستان کې به د ریل ګاډي د پټلو غځولو سره اقتصادي همکاري زیات شي، او نه صرف په پاکستان کې دننه بلکې دغه پټلۍ به منځنی ختیځ او نورو ملکونو ته هم غځوي او د دې سره به په دغه سیمه کې ترقی راوسته شي. په دې حق باندې یو رپورټ د پېښور نه د ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله راکوي.
په پېښور پوهنتون کې د فرینډز آف سلک روټ په نوم یو سیمینار ته د وینا په وخت په پاکستان کې د چین سفیر یاو ژنګ وویل د کراچۍ نه پېښور او کابل او بیا سویلي ایشیا ته د ریل پټلۍ جوړول او دغه رنګ د گوادر نکوټه چمن او کندهار پورې د ریل سفر اسانتیا ورکول د سی پی ایک د پروژو یو غټه برخه ده، او دا د دې تاریخي او شریکي سیمې ترمنځ د آزاد او اسان رسایي یو اسان لار هم ده.
د ریل وی فرام کراچی ټو پشاور، بٹ ان د فیوچر دیس از ناٹ د اینڈ.
یاو ژنګ وویل که د خیبر درا په صحیح مانو کې وکړول شي نو د سلک روټ یا د ریخمو د تاریخي لارې دا را ژوند کې دل باد د سیمې د معاشي ودې یو لوی سبب وګرځي.
If the Gwadar port could have been further utilized, I think its value is not for China, its value is for
د پېښور پوهنتون د چاینا سټڈی سنټر مشر پروفیسر زید انور وایي په سیمینار کې هم زیاتی خبرې د خیبر پاس او کابل او بیا د سویلي اشیا پورې د لارو جوړولو او پرانستلو په اهمیت وشوي.
او دین علاوه موټر وی چې دا د پېښور نه تر کابل پورې او خاص کر ریلوی ټریک چې دغه جوړیږي په دې خبرې وشوي. د بنیادی مقصد دا و چې افغانستان او پاکستان معاشي تور چره د انفراستراکچر د سړکونو د ریلوی او د پایپ لاین په ذریعه وترل شي، او دې ریجن کې د خلک چې په ترخګره کې سفر شوي دي هغه د ډیولپمنټل پروجیکټس په بنیاد باندې د دې ترقې د پروجیکټس دی په بنیاد باندې دا غي کمپنسیشن وشي، او د خلکو مطلب چې دا خلک دلته کم تکالیف نه تیر شوی دغه تکالیفو کې تکلیفونو کې کمې راوستي شي.
د چین سفیر یاو ژنګ وویل دا وخت د سی پی ایک پروژې په دویمه مرحله کې داخل شوی دي، او اوس پاکستانی کارخانو ته د چینایي کمپنو لخوا مینوفیکچرینګ ټکنالوژي ورکول کیږي، او دا وخت چینایي کمپنی او پاکستانی حکومت په دې وړاندیزونه ورکوي چې د پښتونخوا په رشکه خصوصي اکنامیک زون کې کوم قسمه کارخانه ولګول شي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډی وی نیوز په خبر.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان وای چې د شمالي شام سیمه باندې ترکرونه پاکوي. دا په داسې حال چې دغه سیمه ته د روس پوځي پولیس هم رسیدلی دی او دغه یو شمیر سیمو کې گشتونه کوي. تفصیلی رپورٹ په د وایس اف امریکا تاسو زمونږ همکار عابد حسین وړاندې کوي.
د نهې شنبه په ورځ د گرینویچ مین ټایم 15 وخت نیټه د ترکیې ولسمشر اردوان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د تور سمندرګي سره د سوچی خار کې شوی موافقه کې ټاکل شوی و. انکرا وای پی جی ملیشا تراګر ډله بولی او د امریکا لخوا د ملیشا ملاتړ باندې سخت نیوکه کوي چې د شام ډیموکراتیک ځواکونو لاندې د اسلامي دولت په وړاندې جګړه کې تر ټولو مهم رول لرلو. افغان په نړیوال امنیت ټینګار کړی چې ترکیه لخوا په ترکیه کې موجود د شام کډوالو لپاره د پولې تصیر ما یو خوندي زون جوړولو د پلان مرسته وکړي. د ترکیې مشر خبرداري وکړو کچري د یو او 2 میلیون ترمنځ د دوی بیرته ستنېدو لپاره په لومړي مرحله کې موږ لخوا وړاندې شوي پروژو ملاتړ ونه شو، نو موږ سره به د دې پرته چې خپلې دروازې پرانیزو بله لاره نه وي او دوی اروپا ته لاړ شي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل موږ اوس یو څه ګامونه اخلو، زه په جزئیاتو کې نظم تر څو په دیر الزور کې خپل پوزیشن مضبوط کړو چې موږ دا خبر یقیني کړو چې د تیلو تویانو ته دا داعش لاسرسی ونه لري. نوموړي په برسلز کې د ناټو ائتلافیانو سره د غونډو وروسته خبرې وکړې، موږ غواړو چې ډاډ ترلاسه کړو چې دوی هغه سرچینو ته لاسرسی نه لري چې دا ممکن کړي چې دوی په سیمه کې برید وکړي، په اروپا برید وکړي او په امریکا برید وکړي. هغه وویل په دې کې به 100 مشینی ځواکونه هم شامل وي. امریکا په شمال ختیځ شام کې شاوخوا 1000 ځنګړي ځواکونه لري چې د کوردانو د اس ډی اف ځواکونو سره په پراخه توګه کار کوي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې داعش ته د یوې آخري ماتې ورکولو لپاره هڅې کوي. د مارچ په میاشت کې د اسلامي دولت تر واک لاندې ورستې سیمې د آزادولو وروسته امریکا او د کوردانو اس ډی اف ځواکونو د داعش د پاتې شو پټن ځایونو د پاکولو او د یاغیتوب مخنیوي ته خپل پام ګرځولی دی. خو د دې میاشتې په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیه له برید نه وړاندې د امریکا د ځواکونو د وستلو امر وکړو چې هدف یې د کورد جنګیالو تر دې سیمې پاکول دي کوم چې انکرا ترهګر ګڼي. زموږ عسکر شام نه وتی او وزي او د نورو ځایونو لپاره ځي بیا کور ته راځي. ټرمپ د جمعې په ورځ د ټویټر باندې خپور شوي خپل 100 ټویټونو کې وویل یوازې د اسپر له خبرو نیم ساعت وړاندې دغه احمقان سیړنکاران چې د 60 کالو رسې په منځني ختیځ په اړه غلطو پوښتنه کوي چې موږ له دې جوړجاړي نه څه ترلاسه کوو، زه په ساده ټکو کې وایم تیل او موږ خپل سرتیری بیرته کور ته راولو. داعش خوندي شو. مې په ورځ دغه سرګندونې د شام په اړه د امریکا د ارادې په اړه ګډوډ پیغامونه وړاندې کوي چې دا له واشنگټن ناراضي. د شورو چرشنبه په ورځ د ناټو ائتلافي ترکیې او کورد ځواکونو ترمنځ د جنگ بندولو لپاره د امریکا په منځګړتوب شوي لوزنامې ستاینه وکړه. ټرمپ وویل چې امریکا راوځي. ډېر کورد مشران په امریکا انتقاد کوي، ځنې یې په واشنگټن تور پورې کوي چې د ترکی ځواکونو ته اجازه ورکولو سره چې د دوی په وړاندې حرکت وکړي د دوی سره خیانت کړی دی. خو د سختو احساساتو سره سره د اس ډی اف کمانډان جنرل مظلوم ابدی په سیمه کې د امریکا او د امریکا ځواکونو سره کار کولو ته تیار دی.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي، نه پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
قدر منوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا دی وا یو ساتا خبری خبرونه دا محل پایترسیږي. مننه چې تاسو موږ سره مل واس خبرونه وړاندې کوم کی تاسو قربانه وزه کلسم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو شش پغواړو.